دا مشال اړیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال اړیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاس تاسو ته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د 2021 میلادي کال د فروری میاشتې 26 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه واورئ. یو دوه سندرې هم د دې غړې برخه دي، خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکی د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پاکستان د جون میاشت پورې په خړ لس کې د ساتلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی او په امریکا د دفاع وزارت وایي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران په لبه ملیشو پر تاسیساتو یې هوایي بریدونه کړي. دا خبرونه تفصیل د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د 2021 کال تر جون پورې په خړ ډسک ساتي. دغې پارس میشته نړیوالې ادارې د مارچ پر 25 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې پاکستان ته چې کوم ویشت نقطې ښودل شوې وي په چې پرې عمل به کوي، په هغوی کې په دریو نقطو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د ادارې د سار په خړ لیست کې دی. د یادې نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر پر انټرنیټي بڼه یوې خبري غونډې ته ویل چې په پاکستان به سخته څارنه برقراره وي. نوموړي ویل پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د ښه کولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم موجود دي. بلخوا د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر د نړیوالې ادارې پریکړې وروستو بیګا په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ایف ای ټی ایف موجوده اکشن پلان باندې 90% عمل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرون په پیښور کې په شمالي وزیرستان کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د فروری پر 2 وسلوالو د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانې وژلې. پرون په پیښور کې خبرالانو مرکز کې د بشري حقوقو کمیشن غړو خبري غونډه کې د خزینه کارمندانو وژنه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې ککړو کسانو پر ضد سخته کاروایی وکړي. د خبري غونډې وروسته د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال الدین ویل چې دا د ښځو پر روزګار او د هغوی پر حق برید دی. د زیاته کړه چې په فرقیزه او هدفي بریدونو کې ککړو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه ده شوې، خو امنیتي ځواکونو د فروری پر 3 ویلي وو چې په هغه پیښه کې ککړ مبینه وسلوال یې وژلې. د سکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو روانې لړۍ دا اوومه پیښه وه. تیر کال دغه پیښې 46 ته رسیدلې وې. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان وکړ. شفقت محمود پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې په هغه ښارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کرونا وایرس وبا له وجې بندیزونه لګول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټولې تعلیمي ادارې به د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي کوي چې له یو بل واټن ساتل، تمبوزک وهل او د لاسونو مینځلو سهولت به یقیني کوي. وفاقي وزیر دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د کووډ-19 جهاني وبا کنټرول د پاکستان ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له 9 څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو په ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي باثباته او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی د بارونو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات پر مهال قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې سفرونه یادونه وکړه او هیله یې وښوده چې دا تبادلې به د دواړو خیزه همکاري او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار هم وکړ. او وروسته خبر د امریکا دفاع وزارت د پینټاګون ویلي دي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو ملیشو پر تاسیساتو یې هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویل چې د فروری 25مې بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې شوي. پینټاګون ویل عملیات یو سرګند پیغام استوي. ولسمشر جو بایدن به د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ساتنه کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د شام او عراق پر پوله د کنټرول پر نقطه په ګڼ شمېر تاسیساتو شوي چې د ایران پلوه ملیشو ډلو لخوا کارول کېدل. په دې کې عراقي شیا ډلې کاتب حزب الله او کاتب سید الشهدا هم شامل دي. دا د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال لري تاسو غوږی څنګه قدر ملګرو تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی او په دې کې ځینی ځانګړي راپورونه هم تاسو لپاره راوړي دي. دوه سندرې هم اوریدې شي. د لومړي راپورټ پر اور ساسې پام راګرځوم. د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کوي. د ایف ای ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو او ادارو 215 استازو برخه واخیسته. پارس میشتا ادارې تیر کال پاکستان ته په ګوته کړل شو څلورو څنګه کې لا نور کار قبول چې پکې د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا په عملی توګه د خودل بوچې دوی له ترهګرو سره د کېدونکو مالی مرستو تحقیقات او قانوني کاروای کوي. پاکستان د 2013 کال راهیسې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې شامل دو را په دې خوا پاکستان ته له بهر سرمایه‌کاری کې ډېر کمی راغلی دی. نور تفصیل د اسرار لمومن پر رپورټ کې.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د ایف ای ټی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. ایف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زه بیا دمه نم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بش پړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم دا ښه خبره ده چې اف ای ټی اف دا هیواد په خپل تور لیست کې وانه چولو. اکرام مودی بیگا مشال ډیو ته ویل چې لکه نه پاکستان په خړ لیست کې چول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دي چې کچېری د ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدې شي.
کله نه پاکستان بیل اسکیچ شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت ته کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس یې لري کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټ بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشن به جوړېد کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنٹ پکې دا جی ڈی پی وخوریدا نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخدیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بش پړتوګه عملی کړي. خو د پاکستانی پوز او پخوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. نوموړي په زیرات ورځ مشال ډوته وویل که څه هم پاکستان تر ډیره حده د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم په ترهګرو او د دوی په تنظیمونو بندیزونه لګولي او مشران یې ورلا نیولي، خو په دې لړ کې لا هم نور ډیر څه کول پاتې دي. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي، باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لاترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف ای ټی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
د مشال په نوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د فروری پر 28 په شمالي وزیرستان میرلي کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې غندنه کړې. د کمیشن غړو او مدني فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې دا د خزو پر تعلیم او کار روزګار برید دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. بلخو امنیتي ځواکونو ویلي چې په یاد برید کې ککړ یو مهم قومندان یې وژلی دی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فروری په 28 نیټه په شمالي وزیرستان میرالی کې د سلورو هغه خزینه کارکونکو د وژنې غندنه کړې ده کوم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کولو. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی کې دا سلور زنانه چې وجلې شوې دي چې کم زموږ زنانه دي دا غي د روزګار او دا غي د تعلیم حاصلولو او د تعلیم ورکولو په حق باندې معاملات ظاهره زدای په ژوند خدا او دې مطلب دا دی چې دې د وجه با ډېر مشکلات شي خلکو ته په زنانه او په تعلیم حاصلولو کې او روزګار کې. موږ نه دا کتلې چې دا سه سور دا سیکټریان مرډرز شو نور دا ټایپ دهشتګردي ټارګټ کیلینګز شو هغه کې دا سه های پروفایل دغه باندې ټیررېست باندې یا مقدمه چلیدلې یا غي ته سزا ملو شي دا ډیره ضروری ده چې حکومت دا سیریسلی واخلي.
په خبری کانفرنس کې دوی په دغه پیخه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. خود پروری په درشتمه نیټه په میرالی سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په ترسره شوی عملیاتو کې د حسن خان اورپی سجنا په نوم یو وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوی وو او امنیتی ادارو ویلی وو چې دغه تن د دې سلورو خزو په وجلو کې لاس لرلو. خدا عورت فاونډیشن سره کارکونکي یوې فعالې سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې په دا ډول بریدونو کې ککړ کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي شي.
مونږ د اکسترا جوډیشل کلینګ ملنګ نه منو. څه اکشن اغستې شوې دي مونږ ته نه ده پته. خو هغه دی وایي چې دا مونږ سجن وجلې ده نو دا مونږ ته دا اکشن نه دی پکار. زه تاسو بیا بیا وایم چې مونږ دا غواړو چې کوئی هغه قاتل چې دی هغه دې نیولې شي او هغه دې عدالت ته راوړي شي. بیا به مطمئن یو په دې خبره مونږ نه مت.
د خبری کانفرنس وروسته دوی د پیښور پریس کلب نه بهر یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
د شمالي بلوچستان د امیر علي په ای پی سیمه کې وسلوالو د تیر ګل پورس د یوې غیر سرکاري ادارې این جی او سلور کارمندانې وژلې. د چارواکو په وینا وژل شوو کارمندانو به په شمالي بلوچستان کې ښځو ته د دستګارۍ هنر ښودو. په وژل شوو کارمندانو کې دوه خویندې ارشاد او عائشه هم وي چې د بنو اوسیدونکو وي. زموږ همکار احمد الله د ارشاد او عائشه رور محمد زاهد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی ته د دغې پیښې په اړه کله معلومات ورکړل شول. نوموړي په ځواب کې ویل
یا هیڅ څه دې بارا به یو رته مې تلا نی لاو خو چې دا څه څه جن شو والا دا غلوړو نیرلی اسپیټال کا اسپیټال سے تین تنظیمات نه وی او هغه بعد بنو د اسپیټال ته یو څه ولر نی دا دې پس وته مې یو کو دا کني دې دې سړي چې یو ډېر یې تمیر باندې زاک دا پاسه چیرې میسته لکه دا تقریبا یې کې نو دا بجې مال څه وو او میسته دا جمرا میسته مولا کې دې چې میز تقریبا 6 بجې ولا فارېښلې.
زاهد درته ویو چې تاسو کور کې څونه کسانی وي تاسو او دا دوه خويند چې دی دی واده شوی وي کنه
دی واجی ایسا سم چې ما دا و دوای دغه 4 مہینه بچی دو او مطلب دا راوړل مې سره دې نه غوړي نه غلی دې نه راوړل مې نه سره راوړل مې دا په کیسه چې ما وکنه دا نه کاڅو نه دا دې مړ شو کنه څه خوینه وي سلور پوتې شو.
تاسو چې ویل چې تاسو دا خور چې کومه دا غیر سلور میاشتلور و نو تاسو به ساتي
غوړي نه غوړي ودی یې دې نتی ښه غلی وای مې نه دلې راوړل دا دې دا دغه شته راوړل چې دا څه څه پلاټ کیږي.
زاهد مور او پلار دی څنګه دی زکه چې دا غي دوه لوريانه دا غي او وجلې شولې نو
نورما خپل نه دی حالا دا هیڅ پلا دا څه چې څه نه سره بیٹه مای دماغ می چاغ می کوي خبره سي نه نه کوي او مېر خو مې په ګل شوې غوندې دا خو دا یې څه مطلب دا چې ورو ده مشکرا بچي ودی دلې هغه لا په دماغ یې شو مطلب دا یې چې ورو ده هغه دا څنګه دی وایي چې څه کوي
دې خويند د تعلیم څونه کړي او د کوم ارګنایزیشن سره یې کار کوي
تعلیم خو دیه تقریبا تر لسم تاسو او تباونی درې دغه سره کار کوو روزانه دې تل کنه سبا وخت وقتی به مزیدار کولا 10000 ریټي دا دې د تنها وا او د څه وایغه خو خپل غټ وړله چې ما نو و د دغه خپل فلو سره لسی مدد کوو.
تاسو چې ویل چې سباون ان جی او سره دای کار کوي خو سباون ان جی او خدای وایي چې دای موږ سره کار نه کوي
نږدې د درویغو یی دای چې انکاریسی دا څه سره کده چې بیا څه دا څه کې دوه استادی دا غای درې سره چار کوله دا څه دا ویون استادی روزانه د تین سره دا درو استاد زم دای دا مر خو نه دا څه ښه سره پټه کوي شي دا څنګه یی دې نه انکار کوي شي.
زاهد یو پښتنه دا کومه دای چې بکله کار ته تللی نو تاسو کور کې به مور پلار سره تاسو سره به فکر وو چې مطلب دای د یو زیته زینو د غی د حفاظت فکر به وو د سره
ولا چې موږ د حالات نه خبرې کنه چې د بل حالات د ورسي دی مرا لکه دې موږ نه پرم نه پرداول نه ته دی او ته وې چې دا موږ اخري ورزول کړه دا مطلب دا د ونی سدي ته تل غارو کې به دا غوتی نه موږ نه نسی او دې په اخري ورزې مطلب دې موږ ته خوې نه مړې کړلې
بنو پشان یو زی چې اغل تا څوک زړه نه خکې چې په زنانو کارونه وکي او تاسو لکه دا دوه خويندوستا کار کوو وجه سو چې د تاسو کار ته لګل شروع کړل
ځینی ډېر غریبات تا هیڅ کېر پکریا دا نور مې بوډا دا کمزورا دا غړی چار کای پربار مې ستر په لاسه غړی چک جوړای نو باندې نور وتل غړی نو سه غړی زخپل الکترونیک چار کاو مطلب دا مو دا په دې کون نه ستل هغه څه مې پوهیار دې مطلب دا مې نه ویل دوه درې غړی کې وګړه دا چار چیرې کېږي بل میشن دې دې دا غو مې نه مې له مشه حل کلا چې دا سکولین نه پوهیې ته دې دا کړی ځکه ته سلای ځکه دې خپل بچو نه ته وتا ته څنګه نه پلوسه شي دې هو دا نه سم یو
د دې پیخي ورسته د حکومت لخوا یا دغه ته تنظیمي چې کوم د غي د خو د سره څمرستي شوې دي یا د سباون ان جی او چې دغه د خو د سره څمرستي شوې دي
څنګه شو کنه دې که روانه غلل له تفالې ته دې هیڅ دی وغوډی نشته نشو بار بار ان دی ول روغلل فیسبوک ول روغلل نه را دی ول روغلل مطلب دا او دې هم مطلب نه دی ول خرسي خو د حکومت طرف نشته څه کاله ته نه دی وغوډی چې تفالې کړی و پاره هلي دې چې لوګي
حکومت چې کوم لګیا دی د دې قاتلانو د نیولو حواله سره کوم کوششونه کوي تاسو دا غینه مطمئن یی
مطمئن ہونے نہیں ہونا دیکھا یہ گولا چاغا دا گلا دو خالی پوسینا زوئی تو زوئی موجود بھی ہماری سڑائی کسی زوئی تو زوئی کا لکھی ہونا کہہ دی جم آرمی وہ جم پولیس دا سڑی موجود سیکورٹی نظام موجود یہ نہ سڑک کو ہو رہا مطلب دادا سڑک کی نرے بنے دا سڑی ویشتی بھی دا بن گون خدا کی نہ لوڈل
په شمالي بلوچستان کې د ورل شوبو دوه دو خويند ورور زاهد خورشي سره مو د زمنګ همکار احمد الله مرکه واوریده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د لادرکه کسانو د منډلو فعالین او وای د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستانی فوج د وایان تازه سرګندونو خوشبینه کړې دي. البته زیاتوي هله به باوري شي کله ورک کسان خوشي شي. د فوج وایان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 23مه په راولپنډي کې د بهرني میډیا له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې د لادرکه کسانو مسله به ډېر ژر حل شي. په دې نږدې ورځو کې د لادرکه کسانو موضوع په ډېر شدت سره راپورته شوې ده. حکومت هم وایي چې دا ستونزه هواروي او په دې اړه یو قانون هم جوړوي. د لادرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په ورکولو تورنوي، خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې را روانه د لادرکه کسانو د ستونزو په لړ کې کورنۍ او فعالین هغه مهال خوشبینه شول چې کله د فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار د فروری پر 23مه نیټه بهرنیو خبريالان ټول چې دا مسله به زر حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د 6000 کسانو نمونه ترلاسه کړي ول چې پکې د پوینا د 4000 مقدمه حل شوي او د پاتا نورو هغه به ډیر ژر حوارسي. د فوج وایان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې نږدو ورځو کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو د لټون لپاره فعال سازمانونه او سیاسي ګوندونو دا موضوع په شدت سره راپورته کړي ده. په دې لړ کې د ورکو بلوچستانو 60 کورنیو د فروری له اولې بیا تر 28مې نیټې پورې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو چې د حکومت لخوا د ستونزې د حلولو تر ډاډ وروسته ختم شو. نصر الله بلوچ هم په دې احتجاج کې شامل وو. نوموړي د فروری پر 25مه نیټه مشالې ډول چې د فوج د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړی دی.
د فوج کې سي جي ترجمان کی طرف سے بیان ہے نہ کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا.
د فوج د ویان لخوا بیان راتل چې د لادرک کسان ستونز به جر حل سي. نو موږ دا ګڼو چې په دې اړه د هیواد ادارې هم سنجیده دي. حکومت زموږ سره سنجیده مذاکرات کړي ول او اوس دا بیان هم راغلی دی. دا موږ یو ښه ګام ګڼو او خاص کو چې حکومت دې دا معافی اعلان وکړي او ټول لادرک کسان دې خوشی کړي. دا یو ښه موقع ده ځکه چې وفاقي حکومت او فوج پر دې مسله هم نظر دي.
یوه موقع ہے کہ دونوں اس مسئلے پہ ایک پیج پہ ہیں.
د لادرک کسانو کورنۍ په دیاړه فعال تنظیمونه او د بشری حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په لادرک کولو تورنوي، خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي. د بلوچستانو د اسلام آباد په احتجاج کې حسیبه کمبرانی هم ګډون لرلې. دا تور لګوي چې د 2000 کال فروری په میاشت کې امنیتي ادارو د دیورور حسن او د ترزوی حزب الله لادرک کړي ول. د فوج د ویان تازه څرګندونو حسیبه هم هیلمنه کړي ده.
یی جو مارا کیس اتنا زیاده آی لائټ هو چکا ہے اور
اوس چې زمو مقدمه په زور سره راپورته شوی ده، نو زما په فکر دا اول بار دی چې د ریاست یو کس ویلی چې په جبري توګه د لادرک شو کسانو ستونزه به حل کیږي. یعنی دوی دا منی چې دا یو مسله ده. زه تمه کوم چې دا ستونزه به نه یوازې حل شي بلکې د تل لپاره به ختم شي. زه دا تمه هم کوم چې له دې سره به د لادرک کسانو په موندلو او خوشی کېدو کې به زیراشی
انشاءاللہ اس عمل سے لوگوں کی بازیابی میں اور رہائی میں تیزی آئے گی.
د خلکو لادرک کول د بشری حقوقو لپلاوه د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه بلل کیږي. په دې وخت کې زیاتره ورک کسان پښتانه، بلوچستان او سندیان دي. د بلوچستانو په زور د ورک کېدو سلسله د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې هغه مهال شروع شو کله چې ځینې بلوچستان ډلو له پاکستانه د جلا کېدو لپاره پر ټیټه کچه ځای پر ځای تشدد وکړي. په سندیانو کې بلتون پالا یا د هغو خواخوږی لادرکه دي، خو پښتانه بیا په 2003 کال کې د ترګری ضد شروع شوی جګړې پر مهال لا درکه سوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سازمان دی چې په 2003 کال کې له جوړېدو سره سمې د لا درکه پښتنو موضوع په شدت سره راپورته کړې ده. خو عوامي نېشنل ګوند هم د فروری پر 22 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د موندلو په اړه مظاهرې کړې وې. پی ټی ایم د لا درکه کسانو په اړه یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې چې مشریه عالمزیب مسعود کوي. نوموړي د فروری په 15 نیټه مشال لري ټول چې د فوج د ویان لخوا دا ویل چې د ورکو کسانو ستونزه به زر حل شي دوی هیله من کړي دي.
امید خوم دې زنه اوس خو بهر حال ات دی سیم ټایم موږ دا غوایو دوی به ځان راته پرو کوي هم یعنی خلی بیانات په اتحاد لپاره به دغه چې چار نه وي چې دوی کله هم داسې خبرې کړې دي اوس چې مسدا شای به ختم کوو یخ کال کې په ټوله زیاتې بیا به درک کول شوي هم دي. موږ سره په 2013 کې دوی دغه غو وکړلې واده وکړلې چې څه هم هلته په یغ کال کې ډېر خال کې هم را خلاص کړ خو بهر حال په ټوله زیات یا یغ کال کې دوی به درک هم کو نو دغه رنګ بیا چې کار وی بیا خو موږ نه شو ویل چې دغه کې خالي خولي بیا خلفاز دي دغه خو دغه مقصد شو خو بهر حال امید خو فل حال دی.
د لادرک کسانو په اړه متضاد شمیرې ورکول کیږي. بلوچستان داوا کوي چې تر 15,000 زیات کسانو ورکتی او عالمزیب مسعود بیا وایي چې د دوی د فهرست مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې 3,800 کسان لادرک دي. خو په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن وایي چې له دوی سره 6,000 کسانو د لادرکې شکایتونه درج شوي چې پکې 4,000 حل شوي هم دي. په دې اړه مو د واکمن ګوند تحریک انصاف له استازو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. البته د بلوچستانو د احتجاج وروسته د مرکزی حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې دوی نوره د ستونزه خوارول غواړي. حکومت وایي په زوره د خلکو د لادرک کول په اړه قانون جوړوي چې په آخري مرحله کې دی. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم د مارچ په میاشت کې د ورکو بلوچستانو له استازو سره د لیدو ژمنه کړې ده. د ورکو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال هم د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال ډاډ ورکړی چې دا موضوع به جدي اخلي او په راتلونکي کې به د کمیشن په اوریدونکو کې په خپل حاضر وي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سیالکوټ په یو حلقه تر سره شوی زمینی الیکشن لغوه کړی او د مارچ په 13 بیا د زمینی ټاکنو امر ورکړی دی. بلخوا د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په کورما قبایلی ضلع کې هم د بیا زمینی ټاکنو غوښتنه کړې ده. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې خبری غونډې ته ویل چې د 2013 کال په عامو ټول ټاکنو کې په منظم ډول درغلي شوې خو واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د انتخاباتو د ادارې 15 کسیزه کمیشن د فیصله په دغه حلقه د مسلم لیگ نون د امیدواری سید نوشین افتخار په خواست اورولې ده او دا په دې وجه چې د پروري په 19 نیټه د ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې ګډوډې را مخیته شوی وو او د دزو په بیلابیلو پیښو کې 2 تنه وجلې شوی وو او 3 نور جوبل شوی وو او د مسلم لیگ نون مشرانو په واکمن تحریک انصاف تور پوری کړی وو چې په دغه ورځ یې د هغوی کارکنان د خپلو رایو ورکولونه منع کړي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون په شمول د پاکستان جمهوری تحریک نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې ستاینه کړې ده. د انتخاباتو کمیشن تر دې وړاندې د سیالکوټ په دغه حلقه د نتیجو اعلانول ځنډولي وو خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا په دغه حلقه د هغوی د امیدوار د کامیابۍ اعلان شوی وو. د الیکشن کمیشن د دې فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل د قانون کارپوهانو او وفاقي وزیرانو ته امر ورکړی دی چې د سیالکوټ د ډسکا ان ای 15 او یایمی حلقې په اړه دی د الیکشن کمیشن دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې 13 ورځې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی په ان ای 15 سلويختمی حلقه هم په زمینی ټاکنو کې درغلي شوې ده او دغلته دي هم بیا انتخابات ترسره شي. ټګي که په هره سطح وي د منلو وړ نه ده. موږ دا نتایج نه منو چې څوک هم ذمہوار وي نو هغوی دی خپل ذمہواری اومني. الیکشن کمیشن دی په دې خپل دریض واضح کړي او په کورمه کې دی بیا د انتخاباتو اعلان وکړي. مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان جمهوری تحریک په خپل دریز ولاړ دی او د اعلان شوی پروګرام سره سم به د مارچ په 26مه نیټه د اسلام آباد په لور د حکومت د رانسکورولو لپاره لاریون ترسره کوي.
نه 2018 کا الیکشن تھا نہ اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت ہے.
د 2013 انتخابات نہ انتخابات وو او نہ د هغې په نتیجه کې جوړ شوی حکومت دی او نہ حکومت په نظر راضی. چرته چې په نظر راضی نو هغه ریټ هم د دوی د هغه اصل مالکانو دی
جہاں پر بھی ریٹ ہے ان کے آقاؤں کا.
خو پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د درغلۍ او ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې هم په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د مرستي او ملاتړ کولو تورونه رد کړی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسې غوږی چارواکي وای د روان کال په مارچ میاش کې د هغې پروژې پرانسته کیږي چې له مخه به په پیښور کې اوسیدونکو د سفر د سہولت لپاره بایسایکل استعمالول شي. د چټک بسونو د انتظام ادارې ترانس پیښور ویان عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی زو سایکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژې لپاره یې سایکل او د سایکلو د درولو سټیشن تیار کړی دي او ځینو باندې کار روان دي. نوموړي چې د سایکلو دغه سکیم لپاره به د زو کارت په نوم ممبرشپ لازمی وي او باید دو اویا ګنټو وروسته واپس کړل شي. د ښار اوسیدونکو دا یو ښه ګام بولي خو وای چې بیا به هم د خلکو ترجیح د سایکل پر ځای د بی آر ټی بسونه وي. ملیحه میرزاده نور تفصیل سره.
د پېښور د چټک بسونو د انتظام اداره ترانس پېښور وای زر به په ښار کې د بایسیکلو یو داسې نظام شروع کړي چې تر مخه به د زده کوونکو تر څنګ عامو خلکو ته هم په ښار کې دننه د سفر ښه سهولت برابر شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ویان عمر خان د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د بسونو د سرویس پس د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژه به په مارچ میاشت کې پیل شي خو د پیل کره نیټه یې نه ښودله. د نوموړي په خبره دا پټول پاکستان کے دخپل نویت لومڑے پروژہ دا
360 سائیکلیں جو ہیں وہ تیار ہیں. انیشیلی جو 25 ڈاکنگ سٹیشن ہیں وہ بھی تیار ہیں.
درے سوا شپیتا سائیکلیں تیار ہی دی پر لومڑی سر کے دو سائیکل دو درولو 25 تمزایونا یا ڈاکنگ سٹیشن تیار ہی دی پاتی وہ دو تیارے پر آخری مرحلہ کی دی. دو زو بائی سائیکل شیئرنگ سسٹم لپارا با تاسو تا زو کارڈ خپل نزدی بی آر ٹی سٹیشن تا اڑل وی چرتنا چبا تاسو ممبرشپ اخلی اصلی شناختی کارڈ او ای سہولت سرا دے تصدیق کول با لازمی وی. د نورو ټولو ضروری معلوماتو د اندراج او زمنګ د موافقه تر لاسلی کول وروسته به تاسو دغه سایکل استعمالولی شئ. په لومړی مرحله کې به په حیات آباد او پېښور یونیورسيټي کې د دې پیل کیږي. دا به په خاصه توګه د زده کوونکو لپاره یو مثبت او صحتمند کار ثابت شي. د مارچ په اولنۍ یا دویمه هفته کې به د دې پروژې آغاز وشي خو تاریخ اعلانول لا پاتې دي.
وزیر اعظم عمران خان د 2006 کال د اگست پر 14مه د بی آر ټی بسونو پروژې پرانیسته وکړه. په چټک بس پروژه یا بی آر ټی په 2018 کال کې کار شروع شوی. حکومت یې د تیارېدو لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت ورکړو خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې شاوخوا درې کاله وخت واخستو. په پېښور پوهنتون کې د سافټویر انجینرینګ یو زده کوونکی واحد الله حبیب چې پوهنتون ته د تګ راتګ لپاره د بی آر ټی بس استعمالوي وایي چې بی آر ټی بسونو ورته ډېره ګټه رسولې. نو که د سایکل سکیم شروع هم شي دوی به بس خوښوي.
بار بار بی آر ټی استعمالوم که نه نو اکثر دا سوچ کو چې د دې سایکل حساب سیستم به څنګه یو سوچ خو د بایکونو په حق لمانه مونږ کړی دی. مونږ د فرینډس شو که نه مونږ جاګینګ او دا واکینګ دا شیان کوو که نه یو فائده خو مونږ دپاره دا ده چې مونږ به سایکل مورننګ کې چلو نو د صحت خیال مو در ساتلی کېږي. باقي بسونه چې دي ډېر ښه دي مطلب مفید دي زمونږ دپاره. که ټیکسي والا سره مونږ خبرې کوو نو د هر چا مختلف ریټونه دي مطلب 100,000 لانجي اوس خو بی آر ټی بسونه دي بس اوړه خجر بکم سټیشن چې ګوزېږي خپله خوښه ده. نو بسونه خو مونږ دپاره کار ډېر اسانه کړی ده. زمونږ ترجیح خو بس وایي کوم ورځ باندې باران نو سائیکل هم سره استعمال وي بیان شو زمونږ یونیفورم وغیرہ موږ چولې نو سائیکل باندې زین سبق په خبر کوم جوړی دي چې ټول هغه یونیفورم بدل غند کړی
د بی آر ٹی وای عمر خان په خبره د بسونو په شان د سائیکل سکیم سره د پیښور په ټرافیک کې د خوالی امکان شته خو د پیښور یو بل اوسیدونکو او وکیل خان علی گوهر دورانی وای د بی آر ٹی بسونو پروژې باوجود په خار کې د ٹرافیک رش کم شوی نه دی نو نه غنی چې د سائیکل سره به د ٹرافیک پر راکمولو کې مرسته وشي خو دا پروژه پہلی دل یو خګام دی
ٹرافیک روانه کې څه کمی را نه چې کوم انیشل د ګورنمنت استیمیټ سو چې ٹرافیک د کم شي خو اټس ویری سکسسفل ځکه چې ډیر کامیاب روان دی سائیکلینګ اون د حساب دی ډیر ښه انیشیټیو دا انیشیټیو ته په غلط نظر نه دی کتل ځکه چې سټپ ښه ډایرکشن کې دی خو د دې نه خو مونږ دا وایو چې ٹرافیک باندې بس سر پریزی دغه خبره ټیک نه ده او سټوډنټس فائدہ ته دین حاصلولی شي په کارم دا خو بیا هم هغه ده چې سائیکلینګ په ځای به خلک همیشه هم بس پرفر کوي سائیکلینګ ته اسې هم دا پیر شوی لس پنځه لس کاله کې رجحان ډیر زیات کم شوی دی او سائیکلینګ روټس هم د سې سچ نشته
د زو سائیکل رجسټریشن فیس 3000 روپۍ مقرر شوی عمر خان وای په دوا اویا غنټو کې باید سائیکل واپس کړی شي کله هغه زیات وخت واخستل شي نو دوی به اغلا غنی او داغه خلاف په قانوني کاروای کوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
قدرمن کو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی یو سندر اورو او بیا درو پورون په لور رازو
مینو کئی دور جن تم دونو جن مخب مینو کئی مینو کئی خدلپ مینو کئی دور جن تم دونو جن مخب مینو کئی دور جن تم دونو جن مخب مینو کئی
د خوست اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګو کینولو اشر او کلتوري میله پیل شو. د خوست خاروالۍ لخوا د نیالګو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمایزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د خاریانو لخوا بندارونه او اتړونه هم کیږي. بلخوا ځای چارواکي وای په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کینول شوو نیالګو ساتنه او پالنه ډیره شوې ده. نور حال د نجیب الله خپل په دې رپورت کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست خار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی مشال راډیو وویل:
تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنو هم خدای شاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر اوسې دا غونډې بښنه چې دات یې ورکړ څو کاله مخکې.
چارواکي وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلي کې اشنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حز یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هب پلازمینه او جلالت ماب رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای مهال سره هم شریک کما تر څو کولی شو دلته یو خلن اسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر منی او خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي. حتی د مونږ خویان د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي. مدني فعال سمیالله المروایی اوس په ورسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. نن ورځ هم خوستیو ځوانانو د یوه ولسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکولی شي د خوست د متون تپه په نیالګیو پوهې تر څو یو ښکلی خوست ولري.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوستیو ژنیو اتڼونه او خوشالۍ وکړې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یو ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 8 میلیون خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یو ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالات او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 140% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بېلابېلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 60 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼې راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه، او یو دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکار یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلوېښتو کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
قدرما ودرونکو سلام پښتونخوا خبرونه پای شي بوتره رسیدلی، او په اخر کې یو سندره اورو او بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.